دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل دي. د پاکستان پوځ د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي چې پکې نوموړي پر پوځ انتقاد کړی دی. او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران له هغو کمپنیو اټومي ټکنالوژي اخلي چې بندیز ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه د قامی وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو ته ویل تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو نیوه نو چاودنه یې وکړه. د چارسدې روغتون مشر ډاکټر محمد علي بیګا مشال راډیو ته ویل په برید کې د ژوبلو شویو روغتیایي حالت ښه دی. په پیښه کې د وژل شوي پولیس جنازه بیګا ناوخته وشو او خاورو ته وسپارل شو. د برید پړه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د متحده قامی موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان کرکجن او غیر ضروري دی. د ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو موخه د دولت پر ضد د ولس پاڅولو په معنا دی چې پر ضد به یې قانوني اقدام کیږي. میګانا وخته د ایم کیو مشر الطاف حسین په ټلویزیونی وینا کې پر پوز انتقاد وکړ او ویل چې د دل غون سره توپیر پالل کیږي. د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن تیر ورځ خپل سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته وسپارلې. کمیشن تر یولسو میاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اجاز احمد قریشي مشال راډیو ته وویل په سپارښتنو کې یې وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسلې او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا گورنر کونسل به له قبایلي مشرانو سره تر جرګو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي.
علاقے مشران چې الیکٹڈ ریپرزینٹیو دی آئی کے پارلیمنٹرینز دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر تا زی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چی دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چی دی دا خیبر پختون خاص سرا مرجر کے گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چی سنگا گلگت بلتستان دے.
قریشی زیاته کړه کله چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت وټاکل شي نو بیا به هلته د اف سی آر قانون بدلون یا ختمولو په اړه پریکړه کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو موږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو. دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده چې څوک څوک د پاکستان سالمیت غواړي نو هغې به په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نوم.
میا افتخار حسین د ټول ګوندیزې غونډې نیټه ونه ښوده. نوموړی به د څلور ورځو لپاره په کوټه کې مشورې کوي. که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې، خو د پاکستان درو صوبو ملتپاله سیاستوالان د اسلام آباد دا خبره نه مني. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې یې په قبایلي سیمې خیبر کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژلي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل د تیرا په بېلابېلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یوه کپتان اجمل په ګډون 15 سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني تیره ورځ مشال راډیو ته ویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی او دا چې وسلوالو په تلوکې او ګلتیپې سیمو کې شاتګ کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې رویټرز خبري اژانس وویل افغان پولیس د کندوز ښار محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي دي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نومونه یې په تور لیست کې دي. دا پټ رپورټ تېره ورځ ښکاره شو چې پکې برطانیې د دې تورونو معلومات ملګرو ملتونو ته ورکړي. که د دې تصدیق وشي نو دا به د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه وي او هغه اندېښنې به زیاتې شي چې آیا پر ایران د حساس اټومي فعالیت محدودولو تړون پابندۍ باور کیدی شي او که څنګه. رپورت پر داسې مهال خپور شوی چې څو اونۍ مخکې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران د هغه هیواد اټومي پروګرام محدودولو پر چوکاټ سلا شول. برطانیې د اپریل پر 6 د ملګرو ملتونو بندیزونو پلاوي ته وویل چې د ایران د سامانونو اخیستو له فعالې شبکې باخبره ده چې د سینټریفیوج ټکنالوژي کمپنۍ او کیلی الیکټریک کمپنۍ په نوم له شرکتونو سره تړاو لري. دا رپورت د فرانسې خبري اژانس او رویټرز خبري اژانس ته پرون ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي تر اوسه یې د دې تورونو پلټنه نه ده کړې. د عراق په پلازمینه بغداد کې په 15 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي پرون تر ټولو خونړۍ چاودنه په اسکان سیمه کې وشوه چې پکې 15 کسان ووژل شول. عراقي چارواکو د فبروري په میاشت کې پر داسې مهال په بغداد کې ګرځبندیز یا کرفیو ختم کړ چې امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
دا مشال راډیو ده او دا مهال په پختونخوا کې په پېښور کې د سهار 9:00 او 9 منټه دي. زموږ غږ په منځنۍ څپې 621 کیلو هرتز اوري. په 400 کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاول ځانمرګي بریده روغ وتلی دی.
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي.
په د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن شاوخوا یو کال وروسته خپلې سپارښتنې د خیبر پختونخوا ګورنر ته سپارلي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنٹ سسٹم دے، دویم چې د گورنر کونسل دے آغا پرمیشن اسمبلی په شونت کار کوي.
د پاکستان پوځ د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي د کاشغر ګوادر لار په اړه به په کوټه کې ژر ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي.
لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي.
او د قبایلي سیمې خیبر ولسوالۍ په ورځو ورځو پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې انتظار کوي خو چارواکي ورسره نه ګوري.
د 20% خلک چې کم دي سیاسي لیډران چې کم دي دا ډایرکټ نه وځي او چې کم غریب طبقه ده دا به نوس پی سبا یې روشاړ بجې روشي بدرې سر بینک کرے خراب کی تر مزدګر پر ته بیا نوس پی.
لو مشال راډیو سروسه. لومړی موضوع د 400 ځانمرګي برید. د قومي وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. د پولیسو په وینا تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزي د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا یې چې پولیسو نیونو چاودنه وکړه. پر دې موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د چرسدی ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علي مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې فق دوایي
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي. هغه ته فرست ایډ ملاو شوی دی او وارډ کې داخل ابزرویشن دپاره. موږ انتظامات مکمل دي. ټول سټاف زموږ موجود دي. موږ د پرون نه چې کوم دی د طوفان او سیلاب په وجه باندې موږ هایلي الرټو. ټول سټاف ته موږ ویلو چې څوک به موبایل نه بندوي څوک به لرې نه ځي او ټول زموږ بل ورځ زموږ الرټ شو دی. دا بالکل تسلی بخش دی. ایکسرے مو کړلې انشاءالله داسې
ملخوا. دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوي د پولیس یو ګاډي چې د آفتاب محمد خان شیرپو د ګاډي نه وړاندې روان وو د هغې ډرایور د خپلو سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ بیان کړو.
زمخته مو دا شیرپو ما پسې او دا بل ایټی ایس موبایل شو دی شاته چې دا ول تورمزون لره سیده قزیلنو یک دم ګزې شو چې ما شاته وکتل نو دی الګ د شیرپو ګاډي سره خوا ته روان وو. په دې ګاډي په تماچا ډزې کولې. ما یک دم بریک واغشتو او شاکه مې کتل او وسله زما د ګاډي نوم سپیانو دانګل او اوس چې کوم ګاډي ایټی ایس والا موبایل دی نو سپیانو ګل هو دی اشرف کم زمونږ د مارګر چې کم چې شهید شو د پیډا دیو کو دینور مارګرون دا کنه هوت کشي ویشته خود په اخوا دی بل لا صغر والے ما قتل ورته شکی ما قتل بس ز پوری وسره تم ما چې زو د دې دې شمه ایک دم دې زمون دی مرګری جلا سوروا چونو دماکا شو
د افتاب احمد خان شیرپو د قافله د امنیت مشري کونکي د انټي ټیریزم سکواډ یا د ترګره په ځد د خصوصي پولیسو چارواکي فیضل اسلام د زنمرګي برید کونکي په حق لوای چې عمر یې خوشه سلر ویش 25 کاله وو او دوی د افتاب احمد خان شیرپو ګډبان اول ډز وکړي او بیا پر د ورتلو حسوکړه خو دوی په جوابي کاروي کې هغه پر ډز وښتو او چکر د نیول حسوکړه نو هغه ځان والو زولو د قمیوتن پټه مشر او پخوانی د داخله چار وزیر افتاب احمد خان شیرپو باندې د سلورم ځانمرګي برید وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوردونکو د پاکستان پوز د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي چې پکې نوموړي پر پوز انتقاد کړی دی. پر دې موضوع ریاض مساخیل له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، تفصیل راته راکړي.
جی ډېر مننه. پامیر ساحل څنګه چې پرون کم داسې نوې خبرې مخې ته راغلی وې، کم کسان نیولې شوي د هغې تعلق د متحده قومي موومنټ د ګوند سره وو او بیا هغې د هندوستان د هندوستان کې هغې روزنه اخیستې وه چې دارنګ په پاکستان کې هغې کاروایانې وکړي. کله چې دغه انکشافات مخې ته راغلل نو د هغې وروستو متحده قومي موومنټ د دې په دغې بیان باندې او په دغه انکشافاتو باندې سخت رد عمل وښودو او د هغې وروستو بیګا ماسخوتن بیا الطاف حسین په خپل یو خطاب کې دا ووي چې دا حالات جوړ زمونږ سره مخکې هم داسې ناروا سلوک شوی دی متحده قومي موومنټ سره او زمونږ پاکستانیت او زمونږ وفاداری چې کوم دي نو هغه بعضې شخصیات او ادارې هغه نه قبلوي او په مونږ باندې داسې غلط او بې ځایه الزامات لګي. نو که دا حالات وي نو مونږ به په نورو حالاتو باندې په نورو کاروایانو باندې مجبور شو، داسې یو سیاسي او سماجي دماکه به وشي چې ورسره به ملک نورې صوبې جوړې شي. نو دغه رنګ دا بیان چې کوم دی او د مارشل الله خبره هم وکړه چې که داسې حالات روان وي او زمونږ سره دا ناجایزه کېږي نو بیا داسې حال کې بیا مارشل الله لګېدل چې کوم دینو هغه پکار دي.
صحیح.
د هغې وروستو بیا چې کوم دینو د پاکستان فورس چې کوم ویان دی آسن سلیم باجوا هغه بیا په ټویټر باندې خپل یو پیغام کې وی چې داسې قسمه بیانونه او بیا خاص کر چې کوم د شخصیاتو او د ادارو خبره کیږي نو هغه په پاکستان فوج او د پاکستان فوج په سر لخکر باندې هغه نیخ په نیخ گزار دی او الطاف حسین چې کوم دینو هغه د بعضې کسانو د بعضې ملزمانو د گرفتاری او د هغې د بیانونو وروستو دا قسمه بیانونه ورکوي او د خپل ناوړې مقصد د پراغه چې کوم دی د میډیا استعمال کوي هغه د ریاست او د قومي ادارو خلاف بیانونه ورکوي او دا بیانونه موږ چره هم قبول نه کړو، دا قبلول وړ نه دي او د الطاف حسین خلاف په موږ قانوني
کاروي کوو. صحیح دی. ریاض مسخیل، تاسو ماته ویل چې دا بیانونه تر هغه وروسته راغلي دي چې په کراچۍ کې ځینې کسان ونیول شو. د کراچۍ پولیس وایي چې څو ورځې مخکې دوه مشکوکه وسلوال نیولي دي چې د متحده قومي موومنټ غړي دي. بېګا د خبري غونډې پر مهال یو پولیس افسر راونور وویل دواړو کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې ده. ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او دا د ګوند پر ضد د سازش برخه بولي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د زیارت په مخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټنو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ
سے. دواڑو نیول شوو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گوند سره دے او دے دواڑو د پلاتونو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دي. د دوی سره د دوی مشران پرابطه کې وو. که څه هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پي او نور ډلې نه قانونه بلل شوي دي، دغه سې دی په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغه کسانو ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره په رابطه کې وو. نوموړی پر ایم کیو ایم تور ولګوو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په موخه خاریان وژني، هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د روانور تورونه رد کړي دي. تېره شپه په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند رهنما حیدر عباس رضوي خبري غونډې ته وویل
پرانی کہانی
دا هم زړه کیسه ده او زړه کردارونه یې دي. داسې بې بنیاده الزامونه پر موږ په نویمه لسیزه کې هم لګول شوي وو. دا ټول کار د لیکل شوي سکریپټ د لاندې شوی دی. همداراز تېره شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی روانور له خپلې دندې ګوښه کړ. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن وایي دا د پولیس کار نه دی چې د کوم تنظیم په ضد دی فیصله وکړي. د پولیس کار دا دی چې دهشتګرد ونیسي او د هغې انکشافات را مخې ته کړي، خو د هغې په اړه رای قایمول د پولیس افسر کار نه دی، دا بیا د حکومت کار دی. شنونکي وایي په کراچۍ کې د امن لپاره یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایي کول پکار دي، نه دا چې د یو ګوند په ضد دغه ډول بیانونه ورکړل شي. خبریال او لیکونکي عالی ارقم وایي د داسې بیانونو څخه په کراچۍ کې روان اپریشن ته زیان او ایم کیو ایم ګوند ته ګټه رسیږي.
انکار نشته چې ایم کیو ایم چې کوم دی هغه یو مسلح تنظیم دی کراچۍ کې، نو په کومه طریقه کې چې منظم قتل غارتګرۍ او په هارتالونو کې او په هغه کې د پښتنو او د نورو خلکو د وژلو هغه کوم سلسله ساتلي ده، هغې ټول ریکارډ موجود
د دې ارقم په خبره. د داسې بیانونو له وجې د کراچۍ اپریشن د سیاسي کېدو په لور ځي، چې له امله یې په ښار کې راغلی لږ ډېر امن یو ځل بیا د خطر سره مخ کېدلی شي. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره تر شاوخوا یو کال خبرو اترو وروسته تېره ورځ خپلې سپارښتنې خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته وویل په سپارښتنو کې یې وړاندیز کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا گورنر کونسل به له قبایلي مشرانو سره تر جرګو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمین اجاز احمد قریشي مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلي سیمو کې دي اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دي بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی، سفارش کې ورکړی دی. دویم چې دی گورنر کونسل دی، هغه کمیشن اسمبلی پہ شونت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چھ خلق چھ سورا مطالبات دی، خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ تا ورسی.
اعجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چھ دا قبائلی سمو دا کونسلو او گورنر کونسل پہ بنیاد دی قبائلی جرگا پخپلا دا قبائلی سمو دا مستقبل دا حیثیت پیسلہ اکڑی
چھ علاقے مشران چھ الیکٹڈ ریپرزنٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پہ شانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر دا زی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چی دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چی دے دا خیبر پختونخوا سرا مرجر کے گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چی سنگا گلگت بلتستان دے.
دا فاٹا ریپامز کمیشن مشر اجاز احمد قریشی مشال ریڈیو تا پا زانگڑی مرکہ کی اویل چی قبائلی سیمو تا دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دا دائرے دا غزولو او ایف سی آر دا مستقبل لپار دی، دا قبائلی سیمو دا کونسلو دا غڑو پا بنیاد دی دا آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دے او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے، آئی کے پولیس او جوڈیشری چې دے رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے، چې یو زل دا سٹیٹس فیصلہ ہوشی بیا دور خبرو باندې هم دا جرگا با فیصلہ کئی او سنگا غواڑی چې ایف سی آر ابالش شی مونگ با بالش کو ایف سی آر اگا امپروو کل غواڑی امپروو کل شو یا چې دے پس ایسا بل لا پکار دے یا چې دے سیٹلڈ ایریا والا لا غواڑی پی پی سی دے یا سی آر پی سی دے.
دا دوی سپارختنو دا مسویدے تر مخه به په هر ایجنسی کې د ایجنسی کونسل د غړو شمیره د شلو نه تر پنځه شو پورې وي او په نیم قبایلي سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د نهو نه تر یولسو پورې وي او د لومړي دوو کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولی شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلي سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو، دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 6.21 کیلو هرتز اوري، او د دې سره سره زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي. البته د کانفرنس نیټه د نه ده ښودلې. نوموړي بېګال له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د څلورو ورځو لپاره به په کوټه کې د خپل ګوند او نورو ګوندونو له مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړولې، خو د پاکستان درو صوبو ملتپاله سیاستوالان د اسلام آباد دا خبره نه مني او ټینګار کوي چې حکومت لار بدله کړې ده. خدای نور ناصر د مرکې په پیل کې له میا افتخار حسین کوټې ته د ورتګ د موخې په اړه تفصیل غوښتی.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نېشنل پارټۍ په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړ او بیا مونږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د دې زوړ روټ. لہذا مونږ د هغې په سلسله کې پارټۍ ډیسیژن وکړو چې لومبه خیبر پښتونخوا افیکټ کیږي، نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پښتون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو مونږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټولګوندیز کانفرنس کې به عوامي نېشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکوي او کیا هم ځینې مخصوصه ګوندونه؟
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو، او په دا ساده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالا تر مسله ده. دا قومي مسله ده او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک د پاکستان بقا غواړي، د پاکستان سالمیت غواړي، نو هغه وجه کم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي، بشمول د مسلم لیگ نون چې دغه حکومت هم دی.
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناءالله زهري سره ملاقات شوی و، هغوی څه درته وویل؟ آیا په ماده سوچ په دې کې شرکت کوي کنه؟
هغه مونږ ته پازیټیو جواب راکو. هغه چونکی زمونږ مشران ځای سره مشوره کوم، نو ختمی جواب په هغه کې در کوم، خو اسې داخه خبره ده چې مونږ ټول خلک یو ځای شو متفکر راي قائم کو.
الله می افتخار حسین سره مو د خدای نور ناصر مرکه اوریده. د پاکستان د پلانونو او پرمختیا وزیر احسان اقبال وای د کاشغر گوادر په لار کې هیڅ بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبره تیر ورځ د هغه هیواد قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه. په پاکستان کې د درو صوبو سیاستوالان په ځانګړي ډول ملتپالان پر حکومت انتقاد کوي چې دا لار یې بدله کړې ده. ځلاند یوسف سه معلومات راکوي.
د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی کې وویل چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د لوی تجارتي لار په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او کاشغر گوادر لوی تجارتي لار په دریو منصوبو مشتمله ده چې پکې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د مرکزی سیمو څخه تیرېدونکي منصوبه په خپل ځای موجوده ده. خود عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار وایي چې د دوی ګوند په دې اړه باندې د چارواکو او د چین سفیر سره هم لیدو کاته کړی دي، او دا چې د کاشغر گوادر تجارتي لار سره د سړک برسیره صنعتي منصوبې د ریل پټلۍ اپټیک فایبر او د استوګنی کالونې هم تړلې شوې دي، او مرکزی حکومت د غټولې اسانتیاوي پنجاب ته اړول غواړي او موږ لپاره به یوازې سړک جوړوي.
هغه منصوبه یک نمبر منصوبه وا، زړه منصوبه وا، هغه نه جوړي، او دې سره تړلې دو او تین منصوبه هغه باندې چې کم دی نو هغه کار شروع کړي. د دې یک نمبر د منصوبې چې څومره پیسې دي هغه خو واړولې دې کې چې کم زمونږ د بجلی مطلب کم ترقیاتي کارونو هغه اخوا واړول، ریلوی لین چې کم دی هغه اخوا واړول، د دې د لاندې به د کمپیوټر او د دې د پارکم مطلب سازو سامان تیاریږي نوې جدید، هغه چې کوم دی هغه اخوا واړو دا وای چې زمون جوړو نو دا کرخه به جوړو نو مونږ دا منصوبه تش سړک نه دی.
خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې وفاقي وزیر احسن اقبال دوی ته یقین ورکړی دی چې په لویه تجارتي لار کې څه ډوله بدلون نه دی راغلی.
یہاں پہ احسن اقبال صاحب آئے تھے صوبے میں، ہماری ان سے بات ہوئی ہے.
احسن اقبال دلتا خیبر پختونخوا ته هم راغلی وو. زمونږ هغه سره خبرې شوې دي، هغه مونږ ته یقین راکړی دی چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې د کاشغر گوادر لوی تجارتي لار کې څه بدلون نه دی شوی. هغه دا ضرور ویلی وو چې له دې علاوه هم په دې منصوبه کې دوه درې لارې نورې هم دي، خو زه بیا هم د صوبایي حکومت له اړخه دا اختار ورکوم چې که لویه تجارتي لار یې د خیبر پختونخوا پر ځای له پنجاب څخه تیره کړه نو دا مسله به د کالاباغ ډیم څخه هم زیات زور واخلي.
تو یہ ایشو کالاباغ ڈیم سے بھی زیادہ سنگین ہو جائے گا.
د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې په دې اړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره هم خبرې شوې دي او د صوبې له حق څخه به د دوی ګوند پوره دفاع کوي.
ټولو کې چې کومه لار وه هغه د پښتنو په سیمې باندې تېرېده، هماغه لار زموږ ته منظور ده بل نه ده. د دې لپاره به وزیر اعظم میټینګ راغواړي او هغې کې به مونږ بریفنګ راکوي او بیا به یو کمیټي جوړېږي چې هغه به دې هغه کې پاسداري کوي چې دا لار بدله نه شي او پاکه لار بدله شي.
پام دی وی چې ګرم اوبو ته په لنډه لار د رسیدو په غرض چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې تجارتي لار د 50 ارب ډالرو په لګښت باندې د جوړولو منصوبه پاکستان حکومت سره لاسلیک کړی ده چې د کارپوهانو په وینا په جوړېدو سره به د سیمې معاشي وضع ډېره وده عمومي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردونکو جمهوریت خبرونه خو به درته وروسته خبره کړو. په راتلونکي ګړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو نو له موږ سره اوسئ. د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې اوس درته د بریالي سمدی په غږ یو سندره درخبرو.
شما نسر گشنو مین یم پتا وڑی لے لو قربان دے شما نسر گشنو مین یم پتا وڑی لے لو مین یم پتا وڑی لے لو پشان گرز پلارا شکلی دکھی جی جس دن رخ سارا نظر کے پشان گرز پلارا خبر کبھی لک خارو مین یم پتا وڑی لے لو قربان دے شمال نسر گشنو مین یم پتا وڑی لے لو مین یم پتا وڑی لے لو شمال نسر گشنو
مشال رادیو ته غوږی است په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې د سهار نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګ برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیضل اسلام مشال راډیو ته وویل، تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې برید ورباندې وشو. د برید پړه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د متحده قامی موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجو پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل، د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان د کرکې ډک او غیر ضروري دی. د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپلې سپارښتنې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. کمیشن تر یوولسو میاشتو د قبایلي سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته وویل، په سپارښتنو کې یې وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسي کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي، د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. میا افتخار حسین د ټولګوندیزې غونډې نیټه ونه ښوده. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په قبایلي سیمه خیبر کې لږ تر لږه ویش وسله وال وژلي دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر بیګا په یو بیان کې وویل، د پتیرا کې د نښتو پر مهال د پوځ یو کپتان اجمل په ګډون پنځه سرتیري هم وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت چارواکو د رویټرز خبري اژانس پرونی رپورټ رد کړی چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي، ایران فعاله هڅه کوي چې له هغو کمپنیو او شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نمونه یې په تور لیست کې دي. ورزو اسلام آباد ته اوریدونکو، د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلې او وایي چې آخر کار راتلونکي کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده، کومه چې یو ښه فیصله ده. اداریه وړاندې لیکي، د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وه، خو بیا هم چې اوس وشوه نو دا یو ډېره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عملي کړې شي. د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم، ترقیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي، چې ملک کې څومره آبادی ده او دوی له څه کول پکار دي. خو د بده مرغه لولس کالو راهیسې پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي. کله ویل کېږي د پاکستان آبادی اتلس کروڑه ده او کله وایي نولس کروڑه، نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي. دریا اخري کې لیکي، د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او ولس په ګټو تمامیږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي. او د دې ترڅنګ مشرق او ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د کراچۍ په اپریشن لیکلې. مشرق ورځپاڼه وایي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف رنجر ته ویلي، په هر صورت کې به کراچۍ کې د هر قسمه نارامه او رانکارو پر ضد بے دس پرکا اپریشن جاری وی او دولس پمرستو با خار د هر قسمه مافیه نه خالی کولې شي. اداریه مخ کلی کی چی یو طرف ته خار کې عملیات روان دي، نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یو نو دریدون کی سلسله لري. او په داسې حال کې چې د پوز مشر کراچۍ کې وو، د یونیورسيټي یو استاد په دزو وجلی شو کوم چې د روانو عملیاتو او د پوز د مشر د پاره هم یو چیلنج دی او خی چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لبا پخپل حکمت عملی کې بدلون راوستل وی او د استخباراتو نظام به نور مضبوطول وی. دریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسی خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسی چرته چې منصوبه بندي کیږي او دې کې چې هر څوک مخې ته راځي هغه له منځه وړل پکار دي او څنګه چې خیبر او شمالي وزیرستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو همدغه شان عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
رویټرز خبری ایجنس په یو رپورٹ کې د پاکستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې. ایجنس د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له خولې لیکي داسې نښې نښکاري چې ګواکې هند له پاکستان سره خبرې اترې پیلول غواړي. بل پلو المان غږ خپرونې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. خپرونه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې مرستو ته ژمن پاتې شي. د لیکنو مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. ایجنس لیکي چې هند د پاکستان هغه ګاونډی دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي وو چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری ایجنس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو ګاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپوړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه وه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیات کړی چې هند ته د ده له سفره څو میاشتې وروسته پاکستاني سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. ایجنس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسي حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفه سو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیو رحمان لکوی د خوشې کولو امر وکړ. ایجنس لیکي هند وویل چې د زکیو رحمان لکوی د خوشې کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلاره لري. بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویبپاڼې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګرۍ ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکې اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي کچیرې پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د تیر کال په پای کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوله خو اوس هم امریکایي پوځ په هغه هیواد کې د واړه کچیاغیانو پر ضد هوایی بمباری کوي. د امریکایي حکومت چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې د دوی د ځواکونو رول یوازې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پورې محدود دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو میاشتې وشوې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپله جګړه پای ته رسولې خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکاره چارواکي وایي تر هغو وسلوال طالبان نه په نښه کوي چې د دوی ځواکونو ته یې خطر نه وي پېښ کړی او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په موخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنګټن کې له امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انځور ښیي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال په نښه کړي غواړي چې یوازې امریکایي یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول چې له وسلوالو طالبانو سره یې په جګړو کې برخه واخیسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي په دې وروستیو کې چې په کندوز کې حالات خراب شول او وسلوال مرکز ته نږدې ورسېدل نو نړیوالو ائتلافي ځواکونو هلته جیټ الوتکې تیار کړي چې قوت ښکاره کړي خو هیڅ بمباري یې ونه کړه. ورځپاڼه زیاتوي البته په ډېرو ځایونو کې بهرني ځواکونه عملیات کوي او دا ګڼي چې د سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې د دوی موجودګي اړینه ده. د همدې ضرورت پر اساس ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال اشرف غني سره سلا شو چې له هغه هېواده د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر ورو کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سیمه ییزو همکارۍ او ریاست مشر رویا رحمانی د اسلام آباد دوه ورځني سفر پر مهال د آسیا زړه استنبول بهیر غونډې په اړه خبرې وکړې چې د روان کال په پای کې به په پاکستان کې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي د رویا رحمانی د سفر پر مهال له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر همکارۍ خبرې وشوې. د آسیا زړه استنبول بهیر یا پروسس څه شی دی او د دې موخه څه ده؟ پر دې موضوع ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د سیمایزو مرستو د پاره د افغانستان د ډایریکټوریټ مشر اغلی رویا رحمانی د پاکستانی خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او خصوصي سکتر امجد حسین سیال په ګډون نورو لوړ پوړو سره ولیدل. د ملاقاتونو دوران اغلی رویا رحمانی په پاکستان ټینګار وکړو چې د آسیا د زړه یا د استنبول پروسس د شریک چیرمین په حیث ته د دې عمل مخ په وړاندې بوتلو او د سیمایزو ملکونو ترمنځ ناباورۍ ختمولو او د مسلو هواري لړکې خپل کردار تر سره کړی. افغانستان د استنبول پروسس لړکی تر دې دمه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري او د پاکستان نه کم قسم مرسته غواړي؟ په دې اړه مو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوی دغه سلسله کې د پاکستان چارواکو سره دوه ورځې ګټوري خبرې وشوې.
د دې غونډې تابع کول په خپل د پاکستان لخوا یو مثبت او لوی کردار دی او موږ هیله مند یو چې دې سره به ډېر ګټور اقدامات مخې ته راشي. د اغلي سفر کې په دغه استنبول پروسه خبرې وشوې او د خارجه سکتر او نورو چارواکو سره یې ولیدل او په دې خبرې اتفاق وشو چې روان کال اخیر کې به پاکستان کې د کیدونکې استنبول پروسې پنځمې غونډې سرحد سیمې ته ورپېښو سیکورټۍ خطرې مخنیوي کې مرستې او اقتصادي رابطې زیاتول وي. دغه لړکې به د مې په اخیر کې د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو یو غونډه هم کیږي. نو هیله ده چې د دې به په سیمه ییز امن او اقتصادي مرستو ښې اغېزې پرېوځي.
استنبول پروسس یا د آسیا زړه څه شی دی؟ په دې حکلمو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
په بنیادی توګه د دې دوه مهم اهداف دي. یو پرمنا او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کې په دې کې دا کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات نظری په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ذکر ډیر زیات مهمه ده چې کله دې تیره غونډه شوې وه په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلی و.
د یادونه ده چې استنبول پروسس په کال 2011 کې شروع شوی دی او دې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، روس، ترکیه، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. دغه رنګ امریکا، برتانیا، جاپان او یورپی یونین د دې پروسې حمایتي ملکونه دي. تر دې دمه د دې سلسله سلور غونډې شوې دي او پنځمه غونډه به روان کال اخره کې پاکستان کې کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان فعالې سبینې محمود وژنې په اړه د لیکوال رضا رومی لیکنه خپره کړې. رومی لیکي په پاکستان کې چې څوک هم خپل آزادي پاله یا لیبرال او سیکولر فکر څرګندوي امکان وي چې هغه په نخښه کړل شي. دوی پر نړیوالو غږ کوي چې پر پاکستان ټینګار وکړي چې د خلکو بنیادي ازادیو درناوی وکړي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
پاکستانی لیکوال رضا رومی په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکي په کراچی کې د فعالی سبین محمود وژنه د دې خبرې یادونه کوي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دي. 9 کلنه سبین محمود شاوخوا یوه اونۍ وړاندې هغه وخت نامعلومه وسلوال ووژله کله چې له خپلې مور سره په ګاډي کې کور ته روانه وه. لیکوال وایي سبین محمود د سیکنډ فلور په نوم د بحث مباحثې یوه اداره چلوله او ځان یې د ریاست لخوا د پرمخړل سوي مذهبي قام پرستی په جواب کې د یو متبادل سوچ او فکر رامنځته کولو ته وقف کړی وو. د ده په خبره د نوموړي اداره وړوکې وه خو د سیکولر او د اجتماعي فکر لرونکو تحریکونو لپاره یو مهم ډګر وو. د رضا رومي په وینا تر وژل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ادارې لخوا د ورک کړل سوو بلوڅانو او ماورای عدالت وژنو په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې همدغسې یوه غونډه وار له مخه د حکومت په حکم د لاهور لمز پوهنتون ځنډولې وه. لیکوال زیاتوي داسې ښکاري د ریاست له حکم سرغړونې شاید د دې د مرګ سبب ګرځېدلې وي او د ده په خبره ځینې خلک شک کوي چې شایي حکومت د دې په وژنه کې لاس لري. رضا رومي پرمخلي کې چې هر هغه څوک چې خپل آزاد خیال او سیکولر فکر څرګندوي او ورځنی یو ولسی شخصیت جوړی شي نو هغه په ممکنه توګه په نشه کېږي. همدغه حالاتو ته په پام سره رضا رومي د پاکستان لیبرالان محاصره سوي بولي او دوی ته وړاندیز کوي چې ځانونه منظم کړي او مدني ټولنه خپل ملاتړ ته وهڅوي. د ده په خبره لیبرالان باید پر پارلمان او حکومت فشار واچوي چې د سبین محمود په شان خلکو د وژنو مناسبه پلټنه وکړي او ککړ کسان عدالت ته حاضر کړي. دا شان رضا رومي پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې باید ومني د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني حکومت جګړه پوره نه بلکې د رواني کیسې یوه برخه ده. د ده په خبره باید د پاکستان پر حکومت زور راوړل سي چې د ولسي ازادیو درناوی وکړي او څوک پرې نشدي چې لیبرل فعالین ووژني. او د لیکوال په خبره که داسې ونه سو نو د پاکستان جمهوریت به بلاخر په امریت بدل سي.
او راځي چې اوس هم د استاد شاولي په غږ دا سندره واورو.
ارمان دے لکھ میں پتیر کشران دے کشران دے لکھ میں پتیر کشران دے کشران ایوان دے
نو شاولی استاد په غو غزل اورید پاکستان او هندۍ مشرانو پر دې وړاندیز خبرې کړې دي چې په سیمه کې له قدرتین اورینون څخه د رسیدونکو زیانونو انتظام او د دې زیانونو د شرح کمولو لپاره باید د جنوبی اسیا هیوادونو همکاري سازمان سارک په کچ په ګډه کار وشي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودی په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله ځاني او مالي زیانونه زیات شوي دي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندی سیال نریندر مودی ته د ټلیفون د زیارت په ورځ وکړ. نریندر مودی په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د خبرو پر مهال د نواز شریف ته وړاندیز وکړي چې سارک سازمان کولای سي هر کال په ګډه داسې مشکونه وکړي چې له مخې په طبي ناورونونو کې د رسیدونکو زیانونو کچه راکمه سي. نوموړی پر مخ لیکي چې پاکستانی مشر د وړاندیز وستایلی او ویل چې باید دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي. دواړو مشرانو په داسې حال کې ټلیفوني خبرې کړي چې په نیپال او له دې هیواد د هند په جوختو سیمو کې شاوخوا یو اونۍ مخکې زلزله راغلې وه. تازه شمېرې ښایي په زلزله کې شاوخوا 5,500 کسان وژل شوي دي. هند، پاکستان، چین، امریکا او ځینې نور هیوادونه هلته د مرستو په کارو لګیا دي. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاذه ډاکټر خالده غوث د طبي ناورینونو له وجې د رسیدونکو زیانونو د مخنیوي په اړه د سارک په کچه د ګامونو پورته کولو ګام ستایي.
زما په فکر هند او پاکستان ته پکار وو چې د سارک هیوادونو په سطح دا کار ډېر له مخه کړی وي. دا ځکه چې د طبیعي ناورینونو په اړه د دې تنظیم تخنیکي کمیټیانې وار له مخه شته او رپورټونه هم راغلي دي او یو پوره انتظامی څانګه هم لري. تاسو وګورئ په نیپال او هند کې د طبیعي ناورین اثرات ولیدل شو. دا شان په پاکستان کې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي. زموږ وزیر اعظم چې کومه رابطه کړې ده دا یو غیر سیاسي مسله ده. نو پکار ده علاقایي هیوادونه په دې شان غیر سیاسي مسلو کې سره رانږدې شي او په ګډه کار وکړي. نو دا به ښه خبره وي ځکه دا هغه ستونزې دي چې مخامخ خلک ځپي چې بیا یې په نتیجه کې انساني بحران را پیدا شي.
د جنوبی ایشیا د همکاري سازمان سارک په بیلابیلو برخو کې تړونونه، کمیټیانې او څانګې جوړې کړې دي. خو کارپوهان وایي چې د هند او پاکستان دوه اړخیزه اختلافاتو دغه سازمان یو ډول غیر موثره کړی دی. ډاکټر خالده غوث وایي باید د طبي ناورونونو مسلې ته واکمنان له بشري اړخه وګوري.
موږ دا هیله کوو د واکمنانو ذهنونه باید خلاص وي. بېشکه سیاسي خبرې په منځ کې راځي خو طبیعي ناورینونه هغه څه دي چې اثرات یې مخامخ د خلکو پر ژوند وي. نو دوی به تر سو پورې هر څیز یرغمل ساتي. سمه ده تاسو معاشي همکاري یرغمل کړې ده او موږ دا منو، خو دلته خو د انسان د ژوند مسله ده. نو دا خو ما یرغمل کوي
پاکستان د جنوبی ایشیا همکاري سازمان هغه غړي هیواد دی چې پکې نږدې هر کال سیلابونه او طوفاني بارانونه زیانونه رسوي. په خیبر پښتونخوا کې په تازه بارانونو او سیلابونو کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي.
عبدالله کاکړ رپورټ مو اوریده. د قبایلي سیمې خیبر ولس ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي دوی لپامه غورځولي او مسالې ناورینې هواروي. دوی تور پورې کړی چې د انتظامی کارکونکي یوازې مالدار او باثره خلکو ته له چارواکو سره د لیدو اجازه ورکوي. ځینې کسان وایي له یوې نیمې میاشتې راهیسې دفتر ته ورځي خو له ده سره هیڅ کس نه ګوري. خلک غوښتنه کوي چې چارواکي دې ورسره وګوري چې دوی خپلو لرو پرتو سیمو ته ورستانه شي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي یې ستونزې نه هواروي او دوی سره ملاقات هم نه کوي. دوی وایي چې دلته د پولیټیکل ایجنټس دفتر یا خیبر هاوس پیښور ته د خپلو مقدمو او ستونزو د هوارولو لپاره راځي خو څوک ورته پام نه کوي او یوازې باسره خلکو سره ویني او بې وسه خلکو له وخت نه ورکوي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خیبر هاوس پیښور کې د باړې یو تن نصرت شاه پردی په دې حکله مشال ریډیو ته وای
کم نس کم په دې 45 ورځې کې ډیلی راځم د پیسره ملاقات پر سده مونږ چې نه مخه کوي چټونه نه مخه کوي چې کوم مندونه سره یو چټ مخه کوي چې ملک یو مخه کوي د مخ په لکور یون شو برکم بر خیر سره سپ درې شم نه کوم سپین ګرایم خو مونږ چې چې ډور کوشتونه مل د چټ سین کې پی بي سین کې د یو سره پی اس پاسې دو اوس خلکو ته وی چې را پی اس پورته شو چې پیسره راځو شو پی په ځای باندې نوستای دا 20% خلک چې کم دي سیاسی لیڈران چکم دی دا ڈائریکٹ نوزی او چکم غریب طبقہ دا دا بنوس پی سبوی رو شاڑ بجی روشی گدری سر بین کرے خراب کی تر مزدگار پر دو بیانوس پی خوب دل تا بینر ولگا چی پسند رسو
دا باڑے نا بی کورش و یوتن سفید گل پر دای چ پدواڑ خپو مازور دای وی ویل چ دا باڑے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تای تول ورستے رکھلا خود سرای ون لیدل
زدا سر غلای ون چ بس کورو نمبر میرون دی دلتا میرون دی کنا کی و خبر اپ کی دا او کنا چ وسم بچیر تا بس نوستی پلور مرسوای رای امی خبر اثر نه څوک ور و نه څوک سیر تا په دور خو باندې نو منظور ایو پوش و موږ له خو دا ول وړم انتظار وکړو وکړو وګی تگی ناسو سهار نه پوش و وسی را ته و چې بس تاسو فارغ زی نو نه چا په خاپ وکړو نه په نا باندې پوی کړو و زه موږ دا درخواست چې موږ د आवाज د ووري کنه
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمه کم شلمان یو مشر شیر حیدر وای چې دلته څو څو واره راغلل چې پولیټیکل ایجنټ تا د خپل سیمه اجتماعي ستونزې ور وړاندې کړي خو دوی ته چا توجه و نه کړه
چې موږ لز د کم شلمان دلته رالو او موږ دلته پیش نه کړو او نه موږ خبره واورې دا چې د تاسو شهر اورې څنګه خبره ده څه غواړي موږ بنیادی مسائل دي موږ دې لرو چې موږ د بنیادی مسائل بخي او موږ د بنیادی مسائل حل کړي په دې نوی دور جدید کې چې کوم ځای کنه موږ د ډاکټر نه او د لښمی نه او د ډاکټر نه محروم یو دا ته خوښ کو چې موږ علاقې مسائل دي موږ سره کینا موږ سره وینا
هڅه مو کړه چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه او د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره د دغه خلکو د ستونزو او شکایتونو په لړ کې ووینو خو دوی سره ملاقات ونه شو او نه هم په ټلیفون باندې څه ځواب راکړای شو او ټول ورځ تیرې دونه پس انتظار کوونکو په لزګونه مشرانو ناروغانو بې کوره شوو خلکو او زده کوونکو ته د لیوي ځواک یو سرتیری دومره وویل چې تاسو ټول فارغ یی او نن پولیټیکل چارواکي چا سره ملاقات نشي کولی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر هاوس پیښور
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي د سندرو امیل خبرونه ذکر وشو دا خبرونه خو به درته ورسته خبرو راځي چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې درته د کرن خان په غږ یو څو ټپې نشر کړو
می ابی ابی دادا خبری کی مال بے سنا سنا پمل مل 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 تڑلی وینا اے دچی اوخ کی اوخ کی میں بہی مرگ ملی دا لیدا جانا مینا دہال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈک ڈک سڑگے بتور تو لوڑو ارمان بہلا ہلا سما در ٹکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د خبر په خزو میں وڑے دلی وی کنا پکٹ دا جنازی چڑی دلی وی کنا د قبر په خزو میں وڑی دلی وی کنا او 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 مرگا مرگا دزوان ایرا کے چلوے وارا وارا میں پدوا دعا کے یاد وینا پسن کدنا سن کدن میرا حسیر شا گیتر کیا متا پورے نشتا نشتا دیدن جانا نراشا راشا کدیدن